برنامه بامدادی رادیو آزادی هم به پایان میرسد. در برنامه بعدی احمد تکل میزبان شماست و همین لحظه به استودیو آمد. خوش آمدین احمد تکل به استودیو.
در ازیت مننه کوم سید سمی عباس لطاسونه قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام رانده کوم. تر نهو بجو دی ازادی رادیو دی یو ساته خپرونه ته خراغ لست. دی روانی خپرونه په زیاته برخه کې د ازادی رادیوی مجله اونیز پروگرام چې ادبی او هنری مسایلو ته ځانګړی دی خپریږي. په دې خپرونه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د هیواد له یو مخکښ او باصلاحیته لیکوال سره خبرې اترې واورئ چې لسګونه چاپ او ناچاپ آثار لري.
د افغانستان
قدرمن اوریدونکو د حبیب الله رفی سره خبرې اترې لرو.
زما تقریبا د یو سلس شاوخوا کتابونه زما په دې 50 کلونو کې چاپ شوي. ناچاپ خو ګډوډ دي، هغه هم یو شل دېرش کتابه دي چې ما کار پرې کړی دی او ځینې پاتې دي.
په ازادۍ راډیوي مجله کې دا مرکه په څو شیبو کې وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت هیله ښودلې چې پاکستان به پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې له مخې باید د افراطي وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې کشفي معلومات له افغان لوري سره شریک کړي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
سر کې د خبرونو سرچکه افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیس لپاره د میلیونونو ډالرو بسپنی کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. ولسمشر غنی د جنگي عملیاتو د پرسونل د محاربوي امتیازاتو او د عیاشې د کیفیت د لوړېدو امر وکړ. او پاکستانی چارواکي وایي چې په پنجاب ایالت کې درې مشکوک سختریزي وجلې دي. د خبرونو تفصیل افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو بسپنی کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. دا خبره پرون د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام وکړه. له دې موافقې سره سم چې نن سه شنبه به دواړو خواوې لاسلیک کړي، د افغان پولیسو د معاش پیسې به په 14 میاشتو کې د افغانستان حکومت ته انتقال سي. دا موافقه د دواړو خواوو ترمنځ له څو میاشتو خبرو وروسته کیږي. د تیر کال په وروستۍ کې د افغانستان ولسمشر په شپږو میاشتو کې د دې بسپنی د انتقالېدو غوښتنه نکړې و. د بسپنی ته چې د افغانستان د قانون او نظم صندوق نومیږي، له 2002 څخه تر اوسه پورې نړیوالو مرستندویانو 3 میلیارد او 400 میلیون ډالر ورکړي، څو پر هغو افغان پولیس ته معاش او د هغوی نور مصرفونه برابر سي. د افغانستان ولسمشر د جنگي عملیاتو د پرسونل د محاربوي امتیازاتو او د عیاشې د کیفیت د لوړېدو امر وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی دا پریکړه پرون په بیلابیل ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي ځواکونو له قومندانانو سره په ویډیوي کانفرنس کې اعلان کړه. د ارګ لیوي خبر پاڼې سره سم ولسمشر د امنیتي ځواکونو له مسؤلینو په ځانګړي ډول قومندانانو وغوښتل چې د ټولو سرتیرو او منصبینو ستونزې په امانتدارۍ دته ورسوي. په دې ویډیوي کانفرنس کې د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د کوچیانو او ځایي اوسېدونکو ترمنځ د لانجې د حل پر لارو چارو هم خبرې وسوې. د افغانستان د پوهنې وزیر پرون له 12 کورنۍ مطبوع سره د شوونځیو د 2 میلیونه او 2 لک درسي کتابونو د چاپ تړون لاسلیک کړ. د پوهنې وزیر حنی بلخی په کابل کې په دې مناسبت یو غونډې ته وویل چې د شوونځیو د کتابونو د کموالي د ستونزې د پای ته رسولو او د کورنۍ مطبوع د پیاوړتیا لپاره غواړي چې نور درسي کتابونه په هیواد کې دننه چاپ کړي، او زیاته کړه چې دا کتابونه په هیواد کې دننه د 12 مطبوع کې چاپېږي.
قیمت یې کتابا د حدود 1.6
میلیون دی. وای د دې کتابونو د چاپ بیه شاوخوا 1.4 میلیون امریکایي ډالر ته رسیدي چې د 12 کورنوي کمپنۍ لخوا په افغانستان کې دننه چاپېږي. د همدارز ویل چې په دغو څه باندې 2.2 میلیون کتابونو کې تر 1.2 میلیون جلد د منځنۍ دورې او څه باندې 100,000 د لومړنۍ دورې لپاره دي، او زیاته کړه چې سږ کال د 2.3 میلیون ټوکا کتابونو چاپ ته اړتیا ده. د دغو کتابونو د دوه کتابونو د چاپ لګښت دینمارک د امریکا نړیواله پرختی اداره او یونیسف ورکوي. تر دې مخکې د افغانستان د 16 کتابونو له هیواده بهر چاپېدل. بیا هم اشاره غلاست. د پاکستان پولیس او استخباراتي مامورین وایي چې دغه هیواد امنیتي او استخباراتي ځواکونو پرون د پنجاب ایالت مرکز لاهور ته نږدې درې مشکوک سختریزي ووژل. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي په پنجاب ایالت کې درې مشکوک وسلهوالې وژلې دي. د پنجاب ایالت د کورنیو چار وزیر شجاع خانزاده رویټرز خبری آژانس ته وویل پولیسو درې پاکستانی طالبان وروسته له دې وژل چې هغوی د پولیسو پر یوې ډلې حمله وکړه. د همدارز ویل چې طالبانو غوښتل چې د امنیتي ځواکونو پر دفترونو او مهمو سیاسي شخصیتونو حملې وکړي. د پاکستان استخباراتي چارواکو ویل چې څلورم کس چې د القاعده شبکې یو فعال او محمد امیر عبدالله نومېده خپل ځان په خپله وواژه. په دې برید کې چې د پنجاب ایالت په فیروزواله سیمه کې وسو یو تن نیول سوی هم دی. د مصر جکپوري څارنوال څو ساعته وروسته له دې د قاهرې په روغتون کې سا ورکړه چې د سپرلۍ د موټرو د کاروان په لاره کې بم وچاودېده. د مصر د عدلیې وزیر احمد الزیدان وویل حشام برکت له پرونۍ حملې وروسته روغتون ته ورسول سو او هلته یې سا پرې کړه. د پولیسو او ملکیانو په شمول نه تنه نور په چاودنه کې ټپیان سول. پرونۍ چاودنه د یوې پوځي اکاډمۍ مخې ته د هیلي پولیس په مینه کې وسوه. د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسي دفتر د حشام برکت ته وژل کېدو ویر په خاطر نن سه شنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده. تر اوسه پورې چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ترکیه وایي تیار ده چې په خپلو پولو کې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره هر لازم اقدام وکړي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو په هغه اعلامیه کې چې پرون خبره سو ویلي هیواد د هر راز عواقبو ته تیار دی. د دې خبرو وروسته له دې وکړه چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د ترکیې د ملي امنیت شورا غونډه جوړه سوه. دې شورا په خپله خبر پاڼه کې د سوریې له پولو څخه د تروریزم د خطر په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې د دغه هیواد مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د مسکو پالیسي په خپل حال ده. پوتین په کرملین ماڼۍ کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المالم سره له کتنې وروسته وویل دی وایي زموږ پالیسي د سوریې او د سوریې د خلکو پر ملاتړ متمرکزه ده او په دې کې کوم بدلون نه دی راغلی. ولید المالم د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په یوه خبري غونډه کې ویل ده ته ډاډ ورکړل سوی چې روسیه به د سوریې سیاسي اقتصادي او پوځي ملاتړ ته دوام ورکوي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د خبرونه په دوام کې د ازادي راډیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې تاسو رابولم له کونر د ازادي راډیو خبريال د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی او د هغې زلزلې په اړه معلومات راکوي چې نن تقریبا شاوخوا د پیشلمی پر مهال پیښه شوې ده او له دوی نه معلومات غواړو چې د دې زلزلې مرکز کوم ځای وو، در شدت یې څومره وو او په کومو کومو سیمو کې محسوس شوې ده. روهلا انوري د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره ده، مهرباني وکړئ.
دغه زلزله چې وه پېګاش په هغه څنګه چې تاسو ویلې تقریبا په کم درې بجې وې چې په کونړ او په کابل ننګرهار او نورستان کې وشوه. او داسې ویل کېږي چې د امریکا د جنوبي د سروې ادارې د راپور له مخې د دغې زلزلې زور چې وو د ریختر په مقیاس باندې 5.5 کل شوی وو او مرکز یې د نورستان ښودل شوی دی. په کونړ کې، په نورستان کې او ننګرهار کې په سخت زیات اندازه کې زلزله وه. او همدارنګه په کابل په نور ولایتونو کې دېش هم احساس شوي دي. او همدارنګه په تواسن هېواد پاکستان کې په پېښور، چتران، باجوړ، دیر، اسلام آباد، مندوره او په اغېزن کې هم دغه خلک کې راپاڅولي د کورونه راستلي دي او هلته هم اخیست شوي ده.
د تلفاتو په اړه څه معلومات شته انور صاحب؟
دا تر اوسه پورې چې موږ کوم چارواکو سره خبرې کړې دي تاسو معلوم دي کتل چې نورستان کلر دا غرنۍ سیمې کې تلفات یا کورونه خراب کړي وي تشېږي هغه به وروسته معلومېږي. تر اوسه پورې چارواکو خپلې تلفات په اړه څه نه دي ویلي.
ډیر زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري و چې د نن نیمې شپې زلزلې په اړه معلومات راکول او د وروسته معلوماتو لمخې د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې اټکل کړی چې د دې زلزلې زور او شدت 15.5 د ریختر په مقیاس وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام خبرو. خو له هغه مخکې یو راپور. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي هیله مندي چې پاکستان به پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې د افغانستان، پاکستان او ناټو په درې اړخیزه غونډه کې کړی وي. د افغانستان دفاع وزارت له پاکستاني چارواکو غواړي چې د سخت دریزو جنګیالیو پر ضد د عملیاتو په اړه د افغانستان له دفاع وزارت سره خپل ټول معلومات شریک کړي. له بلې خوا همدا وزارت وایي چې مخکې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اړه پاکستان له افغانستان سره هیڅ ډول معلومات نه و شریک کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د همکاري ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیر د ازادي رادیو خبریال ته د یوې پښتنې په ځواب کې وویل چې د پاکستان، افغانستان او قاتم لاتر د قواو په درې اړخیزه غونډه کې پریکړه وسوه چې دواړه هیوادونه به له پولې سره نږدې د سخت دریزو پر وړاندې تر عملیاتو مخکې له یو بل سره معلومات شریکوي. د وویل
که
موږ د پولې دېخوا د افغانستان په خاوره کې عملیات کوو، له پاکستان سره یې په اړه معلومات شریکوو. د دې خبرې معنا دا ده چې که موږ عملیات کوو او مخالفین تر پوله تیریږي، هغوی یې مخه نیسي، او که هغوی عملیات کوي او مخالفین دې خوا ته را اوړي، موږ یې مخه نیسو.
یا اسخط و طرف و یا در خاک افغانستان.
په همدې حال کې د راپور له مخې د پاکستان پوځ په راتلونکو څو اونیو کې د سخت دریزو پر وړاندې د اخري عملیاتو په خاطر تیاری نیسي. د پاکستان پوځ وایي په جون میاشت کې د ضرب عزب عملیاتو له پیل راهیسې 2700 سخت دریز وژلي او د هغوی تر 800 زیات پټنځایونه یې له منځه وړي دي. قبایلي مشران وایي چې تر اوسه لا د پاکستان د پوځ دا عملیات نه دي پیل سوي چې سخت دریزې هره ورځ په ډله ییزه توګه تر پوله د افغانستان په خاوره ننوځي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند د خبرو پر مهال وویل چې پاکستان تیر کال د خپلو نظامي عملیاتو له پیله افغانستان ته خبر نه و ورکړی، او له همدې کبله ګڼ شمېر بهرني تروریستان د افغانستان خاورې ته ننوتل. د جنرال وزیر په وینا دا جنګیالي په افغانستان کې ناامني رامنځته کوي او بیره خپروي.
بنان فیصله شد،
نو ځکه پریکړه وسوه چې کله چې هغوی عملیات کوي زموږ سره معلومات شریک کړي، او کله چې موږ عملیات کوو هغوی ته یې په حق له ووایو. افغانستان پر دې پریکړه ژمن دی او هیله ده چې پاکستان هم ورباندې عمل وکړي.
او امید است چې پاکستان هم عمل کوي.
د پاکستان د پوځ یو مشر چې له دې عملیاتو سره مستقیم تړاو لري فرانسې خبري اجانس ته ویلي، له دې مخکې چې مځکني ځواکونه وګمارل سي پوځ د آخري ځل لپاره هوایي بمبارۍ پیلوي.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې جناقا الکوزی چمتو کړي.
ډیپلوماټ خبرونې په وروستۍ ګڼه کې داعش د افغانستان طبي منابعو ته سترګې نیولي، تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي د امریکا دفاع وزارت څه موده وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه تر ډیره حده تجربوي یا اکتشافي دي، او لږ شمېر خلک یې په لیګو کې یوځای شوي. که څه هم چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د خراسان په نامه خلافت ممکن محدود وي، خو دا ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې د پخې ځای پیدا کړي. خبرونه لیکي په دې وروستیو کې د افغانستان خبری رسنۍ د داعش په اړه راپورونه خپروي، او وسلوالو یې د ننګرهار ولایت په مربوطاتو کې له طالبانو سره مرګونې جګړې کړي. طالبانو په یو لیک کې داعش ته خبرداری ورکړی چې له افغانستان نه باید ووځي. ډیپلومات زیاتوي داسې اوازې هم شته چې افغان حکومت د داعش په اړه مبالغه کوي او په دې توګه غواړي د نړیوالو زیاتې مرستې راجلب کړي، خو د دې ډلې له موجودیت نه هم انکار نشي کېدای. په افغانستان کې د امنیتي حالت د لا خرابېدو په صورت کې به په دې هیواد کې د داعش فعالیتونه زیات شي. ډیپلومات خبرونه د تحلیل په برخه کې وړاندې لیکي د اسلامي دولت ډله ممکن په افغانستان کې په هغو سیمو چې د ملي پوځ یا طالبانو تر واک لاندې دي زیات نفوذ پیدا نه کړي، خو دا بیخي ممکنه ده چې دا ډله په سوریه او عراق کې د خپلو لګښتونو لپاره د افغانستان په کانونو چې په ډیر بد امنیتي حالت کې دي اوغاټ ټینګ کړي. خبرونه لیکي افغانستان تر ځمکې لاندې د 3 تریلیون ډالرو په ارزښت طبي منابع لري، او په دوی کې مس، اوسپنه، زمرد او نور قیمتي فلزات شامل دي. د دې کانونو زیات شمېر نه دي استخراج شوي، نو قراردادیانو ته پاتې دي او یا هم د سیمه ییزو خلکو لخوا راایستل کیږي. برېتانیا چاپ ګاردین ورځپاڼې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه یو مضمون خپور کړی، او په کابل کې د برېتانیا د سفیر کارین پیرس څرګندونې راخیستې چې وایي افغان مشران د لومړي ځل لپاره غواړي چې په خپل هیواد کې د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره صادقانه هلې ځلې وکړي. کیرن ګاردن رسپانډ ته ویلي، څه موده وړاندې په ناروې کې له طالبانو سره د افغان میرمنو غونډه ډېره ښه علامه وه. د برېتانیا سفیر وایي دا د افغانستان په دننه او بهر کې د افغان ښځو لپاره یو بریالیتوب و، او دا ځکه چې له طالبانو سره په مذاکرو کې د ښځو په مسلې بحث وشو. د کیرن په وینا په افغانستان کې د ښځو د حقونو د مساوات په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي، خو یو شمېر نورې ډېر ورو او بتې دي.
د ازادۍ رادیویي مجله
سلامونه او درناوی، ومان یم د اونۍ فرنګي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفیع د خپل نوي چاپ شوي کتاب ژب ساتنې په باره کې خبرې کوي.
دا چې څوارلسم ته ورسېږي سپوږمۍ ځنې جوړې سپینه اوږمۍ، دا ترکیبي کلمه ده، سپینه جمع اوږمۍ، او دا چې بیا ختمیږي تروږمۍ کېږي.
لیکوال او شاعر یاسمین وزیری راته وایي چې د دکتورا اخیستلو لپاره کوم اسناد لازمي دي.
په کابل کې څه چې د افغانستان په سطحه فکر کوم د ګوتې په شمار به څو کسان میرمنې ډاکټران به وي چې پښتو څانګه کې خو یو استاد ډاکټر صاحب زرغونه زیوار ده، او په فرانسوي څانګه کې هم یو ډاکټر شته.
لنډې کایات او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
کل سوی چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د باختر خزانې تاریخي اثر په جاپان کې نندارې ته کښېښودل سي. د چنګاښ په لومړۍ نیټه د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباري جهاني په کابل کې د جاپان له سفیر سره په کتنه کې د نندارتون د جوړولو په خاطر د خپل هیواد لیوالتیا څرګنده کړه. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د جاپان سفیر غوښتنه وکړه چې دغه هیواد علاقمند دی چې د باختر د خزانې آثار په جاپان کې نندارې ته کښېږدي، چې د دې نندارتون له جوړېدو سره سم به په همدې مناسبت د یونسکو کنفرانس هم جوړ سي. دغه راز د جاپان سفیر افغانستان د بېلابېلو تمدنونو ټاټوبۍ وباله، او د نارنجو د غونډې د تاریخي آثارو په ساتنه کې د خپل هیواد همکاري څرګنده کړه. په دې کتنه کې د اطلاعات او کلتور وزیر په مختلفو برخو کې له افغانستان سره د جاپان د همکارۍ قدردانی وکړه. د احمد شاهی اثر نومیالی د ارواشاد علامه رشاد تازه چاپ شوی اثر دی چې د احمد شاه بابا د اثر 1540 نومیالی پکښې معرفي سوی دی. دا کتاب په 1040 مخونو کې په کندهار کې د علامه رشاد اکاډمۍ لخوا چاپ شوی دی، او د معاصر افغانستان د تاریخ د څېړونکو او مورخینو لپاره یو مستند او معتبر ماخذ ګڼل کیږي چې رنګ عکسونه، نقشې او شجرې هم پکښې راغلي دي. ترکی کارگردان او فلم جوړون کی تولیگا چویکانات ویلی دی چې د مولانا جلال الدین محمد بلخی د ژوندانه په باره کې د فلم جوړولو طرحه د چمتو کېدو په حال کې ده. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه فلم د ترکیه او ایران لخوا په ګډه جوړیږي. دغه فلم جوړون کی د مولانا د فلم جوړولو د طرحې په برخه کې ویلی چې د فلم سناریو ترکیه او ایرانی لیکوالو په ګډه لیکل ده، او په راتلونکو اونۍ کې به په تهران کې د فارابي له سینمای بنسټ سره نوري خبرې هم وکړي. د چویکانت په وینا په پام کې ده چې د دې فلم لومړی رول د هالیوود د سینما مشهور هنرمند جورج کلینی ته ورکړل سي.
څو ورځې وړاندې د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې ناڅاپي سیل د یو ژوبن ودانۍ او دیوالونه په مخه واخیستل، ژوي لارو کوڅو ته ووتل، او دې پیښې خواشینوونکې پایلې درلودې. نولس تنه یې له امله مړه شول چې په هغو کې د تبلیسی د ژوبڼ پالونکي ګولي کوچتاجي هم شامله وه. زموږ همکاره فرشته جلازۍ د ژویو د دې پالونکي ژوند او د دې پیښې په باره کې رپورټ لري. اوریدلو بلنه درکوم.
ګولیکو چیتاتشی خپل ژوند د څارویو پالنې ته ځانګړی کړی و، او بالاخره د څارویو د پالنې لپاره په خدمت کې خپل ژوند بایلوت. دا د می په میاشت کې په ژوبن کې د کار پر مهال پرانګانو وداړله او د ژورو ټپونو له امله یې ډاکټرانو یو لاس ورپرې کړ. ګولیکو سره له دې چې لاس یې قطع سوی و، خو همکاران یې وایي چې په روغتون کې یې ټینګار درلود چې ژر خارج سي او بیرته خپل کار ته ستنه شي. دا له روغتونه تر خارجېدو یوازې دوې ورځې وروسته بیرته د تبلیسي په ژوبڼ کې خپل کار ته ستنه شوی وه، او د جون په 14مه چې پر ژوبڼ سیل راغی په سیل کې مړه سوه. د تبلیسي ژوبڼ کې ګولیکو چې تاجې همکارانو د هغې د خدمت د ستاینې او قدردانۍ لپاره ځانګړي مراسم جوړ کړي وو. د تبلیسی ژوبڼ مشر زوراب کورلشه آزادی راډیو ته د ګولیکو چتاتشه په اړه وایي:
تا ښاولېس میاد განსაკუთრებული დამოკიდებულება ქონდა
და ژوبڼ د هغې کور وو. دا ژوبڼ د هغې لپاره یو نړۍ وه. دا ځای د هغې لپاره هر شی وو. دې له څارو سره یو خاص رابطه درلوده او ډېر څاروي په خپله پاللي او ستر کړي وو. د دې مرګ زموږ لپاره یو غټه غمیزه ده. دا به د قسمت پرېکړه وه چې هغې له روغتونه پر وتلو ټینګار کاوه، او تر خارجېدو یوازې دوې ورځې وروسته سیل راغی او په سیل کې مړه شوه. د دې په مړینه د تبلیسي ښار زیات اوسیدونکي خپه دي، ځکه ډېر کسان د هغې د ژوند په کیسه خبر دي او پوهیږي چې ګولیکو چتاتشه له څارویو سره ډېره مینه درلوده او تر شل کاله زیات وخت یې د تبلیسي د ژوبڼ د څارویو خدمت ته تیر کړی وو. د دې پېښې یو بل خواشینونکی اړخ چې د تبلیسي اوسیدونکي ورباندې خپه دي، دا دی چې د سیل له امله د ګولیکو چتاتشه خاوند ملخات چتاتشه هم مړ شو. دوی دواړو څه باندې شپږویشت کاله د تبلیسي په ژوبڼ کې کار کړی وو. د ازادي راډیو د ګرجستان خبریالانو څه موده مخکې د تبلیسي په ژوبڼ کې د شومبا په نوم د یو سپین پړانګ د ژوند په اړه یوه ویډیو جوړه کړې وه. دا سپین پړانګ ګولیکو چتاتشه له ماشومتوبه له خپل کورني سپي کراکولا سره ساتلی او پاللی وو. د جون په 14مه د تبلیسي پر ژوبڼ په راغلي سیل کې سومبا هم مړ شو.
جب ساتنه د سر محقق استاد حبیب الله رفی نوی اثر دی چې په 214 مخونو کې د مومن خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوی دی. په دې کتاب کې د ژبې اړوند د استاد شل مقالې چاپ شوې دي. د همدې کتاب په باره کې مې له استاد سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. استاد، مخکې تر دې چې د کتاب په حیثه کې خبرې راته وکړې، دا راته ووایاستئ چې په مجموع کې به هم تر اوسه څومره کتابونه چاپ شوي؟
زما تقریبا دیو سلس شاوخوا کتابونه زما په دې 50 کلونو کې چاپ شوي.
څومره به ناچاپی؟
ناچاپ خو ګډوډ دی، هغه هم یو شل دېرش کتابه دي چې ما کار پرې کړی دی، ځینې پاتې دي او ځینې هغه دي. اوس په دې وختو کې مې ملا تړلې ده. خدای توفیق راکړه څه چې لرم سره تنظیموم.
مهرباني استاده، د همدې کتاب په حیثه کې راته ووایاستئ چې دا کتاب کله چاپ شوی ده او اصلي موضوع خو ژب ساتنه ده. زرغون او زرګون څوک دی پکې؟
دا کتاب اصلا شل مقالې لري. موضوع ژب ساتنه په دې اساس مانو ورته کې چې د ژبې د ساتلو لارې، مثلا پاستورو کې هم ژبه راځي، په سرودونو کې زموږ لغتونه راغلي دي پښتو ژبې، په ډبرلیکونو کې راغلي ده، وروسته له هغې په خطي نسخو کې ځای شوي، وروسته له هغې په چاپي آثارو کې راغلي، وروسته له هغې قاموسونه د ژبې د ساتنې مراجع دي. او شل مقالې دي پاره یوه کې بېلې بېلې موضوعات څېړل شوي. مثلا په لومړۍ مقاله کې یوه پښتو یو پښتو، ما لیکلي دي چې پښتو، پښتون، پښتونولي او پښتونخوا څلور سره تړلي کلمې دي. پښتو د ژبې نوم دی، پښتون ویونکی دی، پښتونولي د دوی قانون دی او پښتونخوا د دوی مینه ده. نو په دغې چې څوک اوسیږي د دې ټولو یوه ژبه ده. دغه یوه ژبه به موږ لیکو، لهجې به ساتو، لیکن لهجې به په ژبه نه ګډوو. یوه پښتو، یو پښتون، دا دی زموږ قانون. دا یې وروستۍ نتیجه ده. بله مقاله د دې ژبنۍ پانګه او ادبي پانګه، دغه موضوع هم یوه ګډوډي پکې پېښه شوې. خلک ځینې کسان دي چې هرې لیکنې ته ادبیات وایي، لیکن دا سمه نه ده.
حتی دا خوشحال بابا هم پاگه وقت که دا تقسیم کرده و گو ویلو چه ما شاعریم کلی هنری شیر می ویلی او کل چه ما کل مطالب گفتی لکه فضل نامه چه دا دینی مسائل خودی لاتی ویلی چه ما ساده شبه استعمال کلی دیدی ری پاره چه همی اگه چوک چه علاقه لدی یادی که همی حافظه که پادیش نپده اساس دا غویش دیر مهم دی چه باید جبه طول سربیل کلو او طول ادبی و عادی جبه سربیل و تیلو دا یو بلا دریم مقاله پختو جبه پیدایخت او دواد بهیر و پراونه پده که شروع داده چه پختو چیر پیدا شوا چه وقت پیدا شوا چنگ پیدا شوا دا دیر درانه سوالونه دی جواب نلری لیکن کم چه چه ما پیدا کلی دی پغوغه که دلی مثلا رومولای پده که ما غده جرگون و زرگون مسئله ده
نو دا مسئله استاد جالبه ده دقیقه
ده داشته ده چیزه پا یو شپاگوه کالمخ که امریکی تطلله و ملت زمایی و دوستو میراج الدین پټان خدای ده او بچی دل تبیر آغله و ده خوست والی و ده غزنی والی و نه اغو راته وی چه رازه دلت دیرانیان و کتابتون دی دیرخی کتابون پکی دی چه ورشو نو ویرجینیا تولار دلت دیرانیان و کتابتونو ما کتابون کتل پی و کتاب مسترگی ولگی دلی پیلیکلی و جرگون دی جرگون کلمه ده سی زور جذب کلم پختو را تخکارش ولی زور کشی کلم چه وامی روار ده دی و خدایگو تی قصه و چه زرگون کالمخ که تاس پیگی چه دی خدایگو تو دوره دی انسانانو پا عرف که داده چه دوی دی انسانانو نمخ که دنیا پاچایی کلی ده و خدایگو تو دوره و نده دی خدایگو تو دی دوری و کتابو دی جرگون پا نامه یو چوک دی چه نهزر کالمخ که خدایگو تای دی نهزر کالمخ که جوند کلی چه پانه می والا ولی پا بلا پانه کلی کلی و چه دی دشاگیر زرگون نمیده داغ کلمی زور جذب کرم و بیامی چه نور کتاب پسی ولوست نور نمونه هم پکی پختوخ کاری دل مثلا دی جرگون و زرگون پو وقت که لملنی انسانان پیدا کیگی دی خواگا و خوگا پنامه لکه آدم و هوا گوندی بیا مثلا یو زنگل دی اغل تا دی جرجان زنگل یعنی زیر زنگل نداغ نمونه طول پختو ما دیتا پختنی از توره نوم وار کرده و داغه می دلتا یاده کرده
بسید دا کتاب دری لیکل سوای که دری تجبارل سوای
دا دی سری دری تجبارل ای لیکن منبعی نده خود لینی دا دی و زری از توری نده را اخیز دیده دای را اخیز دیده و پا فارسی لیکل ایده و دا سره ایرانه ایده پا آلمان که ووسی پا آلمان که چاپ کرده او دی تیکی تشه مثلا دا چه در نمونه پختو دی پا دی شانو دای نده خبر د مغه استوره چې د هر منبع نه یې اخیستي هغه یې هوبهو کټمټ او بې تصرفه را اخیستي نو ځکه په دې اساس په دې کې د هېڅ هغه ځای نشته دی د تقلب ځای نومونه دي ما قاموسونه پسې وکتل د نورو ژبو په قاموسونو کې دا کلمې نشته
یعنې زرغون و زرغون
او حتی جالبه دا ده چې د زرغون ترجمه د جرګون له خولې شوې ده جرګون وایي چې زرغون د رڼا په لور په بیړه تلونکي ته وایي موږ و تاسې مه غوښي ته چې د مځکې نه راوځي زرغونېږي او د رڼا په لور د لمر په لور روان وي هغو ته زرغون وایي نو په دې ترتیب دغه جالبه وه دا مې پکې یاده کړې د هغو نه وروسته بیا ویدي سرودونو ته راغلی یم په ویدي سرودونو کې د پښتنو نومونه راغلي درې نیم څلور زره کاله مخکې مثلا د پخت نوم په اوستایي سرودونو کې دی د بړیسا نوم چې اوس بړیس ورته وایو دا په ویدي سرودونو کې دی اپاریتي د اپریدي نوم اسپزی د یوسفزي نوم وردیکا د وردګ نوم او علاوه د دې نه د سیندونو نومونه هیتامینتو د هلمند سیند کرومو د کرمې سیند دا د پښتنو د پښتني سیمو نومونه چې په سرودونو کې راغلي دا راغلي د هغو نه وروسته بیا په ډبرلیکونو کې دا مسایل راغلي دي مثلا د دا داریوش په کتیبه کې دوه نیم زره کاله مخکې په میخي خط پښتو راغلي وروسته له هغې د سره کوتل په کتیبه کې پښتو کلمې راغلي د رباتک په کتیبه کې راغلي وروسته له هغې د روزګان په کتیبه کې یو ډېر مهم ټکی راغلی شازوی دا د یونانی ځای دی دې ته یې درې ټکي ورکړي لکه موږ چې هې ته درې ټکي په سر ورکوو او څې ځینې جوړوو او د شازوی کلمه ده او د شازوی کلمه ډېره زړه ده موږ یې اوس نه وایو موږ اوس شاهزاده وایو فارسي هم شاهزاده وایي په فارسي کې دا کلمه شاپور وه پخوا په پښتو کې شازوی وه شاپور هم د پښتو فارسي شریک دی ځکه موږ ما هغه بور لرو په پښتو کې تربور بوره نو په دې اساس په دې راغه کېدلی یم. بیا وروسته نور څه انکشافات چې شوي په پښتو کې اکاډمۍ ورته جوړې شوي، هوتکیانو روزلي، امان الله خان روزلي، دغه سلسله مې را تعقیب کړي. هغه درې پوښتنې چې پښتو له کومه شوه چیرې وه، هغو ته مې غوښتي دي چې یو اندازه ځواب وویل شي. بله ډیره مهمه لیکنه دا ده چې د پښتو لیکدود 2500 کلنه تاریخچه، د پښتو درې مصرې د داریوش په کتیبه کې په بیستون کې راغلي. نه اړیکه وم، نه دروجنه وم، نه زور کړه وم. په دې څېړنې شوې ارواښاد علامه حبیبي اوږده څېړنه پرې کړې، او د ایران محققینو هم څېړنې پرې کړې. هغو غوښتي چې دا فارسي ثابت کړه، لیکن پښتووالی ډېر هغه دی، ډېر روښانه دی. لیکن دلته سوال دا دی چې زموږ ژبې نه په ایران کې څه کول. داریوش د دې سیمې د 28 هیوادونو مشر و، په 28 هیوادونو یې واکمني درلوده. لیکن دا یې ډېر وسیع نظر سړی و. امر یې کړی و چې د دې ټولو ملتونو ژبې باید په بیستون کې ځای شي، چې دنیا ته تاریخ ته پاتې وي چې زه په دې سیمو پاچا وم، چې زما د پاچاهۍ هغه ځینې ثابته شي. نو په دې ترتیب په دې کې نه یوازې دا چې پښتو د نورو ژبې هم شته په دې هغه کې. او بل جالب ټکی دا دی چې ما وروسته یو نوی سند په ایران کې پیدا کړ چې په دې برخه کې د ایران د موزیم لخوا د بیستون د کتیبو تر څنګ په بیستون کې راغلي تصویرونه چاپ شوي دي. په دې تصویرونو کې په یوه تصویر لاندې لیکلي دي چې دا هغه سوغات راوړونکي دي، هغه افغاني سوغات راوړونکي دي چې پاچا ته یې د نوي کال په مناسبت قیمتي تحفې راوړي. د دې تر څنګ د اراکوزیا هیات هم دی. اراکوزیا یعنی اوسنی قندهار. د کندهارا هیات هم پکې دی، یعنی اوسنی ننګرهار. د باکتریا هیات هم پکې دی، یعنی اوسنی بلخ. د هرات هیات هم پکې دی. نو په دې ترتیب دغه د افغانانو تصویرونه یې هلته ورکړي دي، جوړ کړي دي. دا بله موضوع ده. د دې نه علاوه وروسته بیا د سره کوتل په ډبرلیک چې 2000 کاله مخکې لیکل شوی په یونانو باختري خط دی، لیکن پښتو کلمې پکې دي، او د پښتو کلمو لپاره یې پښتو توري جوړ. مثلا د الوخات کلمه پکې ده، یعنی ارواخات. دغې ته یو نوی توری جوړ کړی دی د ښې دپاره، چون په یونانی کې نه و، د ښې دپاره یې نوی توری جوړ. دا د پرباته کې هم همداسې دي. وروسته له هغې بیا د خروشتي کتیبې دي، په هغو یوه مقاله ده. خروشتي کتیبې، خروشتي خط په افغانستان کې ایجاد شوی. مورخین او محققین او ژبپوهان عقیده لري چې په خروشتي لیکدود کې به ډېر زیات پښتو لغتونه وي، ځکه چې دا د دې ځای ځایي لیکدود دی، او که څېړنه پرې وشي بالاخره د پښتو ډېرې بېلګې او نمونې به پکې رابرسېره شي، چې تر اوسه متاسفانه دا څېړنه نه ده پکې شوې. د روزګان په ډبرلیک خبرې شوې چې په هغو کې د شازوی کلمه د ما مخکې خبرې پرې وکړې، او هغه هلته نقر شوې په مغو تیږه کې د ځې په توري. د هغو نه وروسته بیا خبره دې ته راغلې ده چې په پښتو کې د لغت جوړونې حساب څنګه دی. دا ژبه چې موږ هغه کوو، لغت په کې جوړ شي که د جوړ نه شي، که جوړېږي په کوم انډول او په کوم منطق، په دې خبرې شوې دي. د هغو نه راوروسته په بله مقاله کې بیا په لغت جوړونه خبرې شوې دي. بیا په پښتو او پامیري ژبو خبرې شوې. پامیري ژبې د آریانا ژبې دي، آریاني ژبې دي چې مونجي او شغني او سنګلي چې اوس وړې وړې ژبې دي، په دې پامیراتو کې ژوندۍ دي، پاتې دي. د دغې او د پښتو بالکل ژور تړون دی، خصوصا ج چ ی ښ، هغه څلور حرفونه دي چې د دې ټولو ژبو ترمنځ شریک دي. دا نه په ایراني ژبو کې شته، نه په هندي ژبو. دغه حبیبي صاحب وایي چې پښتو ژبه د ایراني او هندي ژبو ترمنځ د اتصال کړی ده. په دې یوه مقاله ده، پښتو د زده کړې ژبه، په دې مقاله لیکل شوی چې پښتو څه وخت د تعلیم ژبه شوه، چا چا کار ورته کړی. امیر شیر علی خان د مکتب ژبه کړه، امیر حبیب الله خان د مکتب ژبه کړه، امان الله خان اکاډمي ورته جوړه کړه د پښتو ژبې دپاره. بیا وروسته له هغو پښتو ټولنه جوړه شوه. دا موضوع ده. وروسته له هغې په خطي نسخو بحث شوی چې د نسخو د ژبې د ساتلو یوه بله ځای خطي نسخې دي. په دې غږېدلی یم چې څومره خطي نسخې شته، چیرې دي، څنګه دي. د پښتو خطي نسخې د ژبې بله هغه ده. د پښتو چاپي کتابونه دا هم 200 کاله کېږي چې شروع دي، په دې کې ژبه چې زیرمه شوي. وروسته له هغې دوه قاموسونه دي، یو ریاض المحبت چې په هند کې لیکل شوی دی چې په هغو کې د پښتو گردانونه دي او یو هم د خیبر قاموس په نامه یو نوی قاموس دی پښتو او فرانسوي چې یوه چا لیکلی په فرانسه کې دغه شل مقالې په دې کتاب کې راغلی دي او ما هڅه کړې چې مواد یې نوي مواد یو ډېر بل مهم بحث چې دلته رانه پاتې شو هغه مې په اوغمۍ بحث کړی اوغمۍ یو ډېر ښکلی نوم دی او په نورو ژبو کې د فلکیات چې مطالعه کېږي د هر شي دپاره بیل بیل نومونه دي په عربي کې پنځه نومونه لري شهر میاشتې ته وایي د دېرشو ورځو ته او هلال هغه د لومړۍ ورځې هغه ته وایي د لومړۍ ورځو میاشتې ته وایي بدر د څوارلسم شاوخوا ته وایي او محاق هغه وروستۍ ورځو ته چې سپوږمۍ تورېږي هغو ته وایي او په عین حال کې د سپوږمۍ قرص ته بیا قمر ورته وایي دا پنځه نومونه لري دا په پښتو کې هم شته لیکن اوس ورک دي اوغمۍ د دغې قرص نوم دی دا د هغه ټیکلۍ دا اوغمۍ د پخپله دغه کوره یې ده د ځمکې هغه کوره دی سپوږمۍ کوره دا اوغمۍ ده دا چې څوارلسم ته ورسېږي سپوږمۍ ځینې جوړوي سپینه اوغمۍ دا ترکیبي کلمه ده سپینه جمع اوغمۍ او دا چې بیا ختمیږي تروغمۍ کېږي توره اوغمۍ همغه کلمه ده دا چې نوی راوخیږي هلال په حالت کې اوغمکۍ ورته وایي نو په دې ترتیب دغه پنځه نومونه په پښتو کې ورته شته او دا باید په فلکیاتو په څېړنه کې دمدې نه استفاده وشي او بنیاد یې دا دی چې په نورو ژبو کې داسې بنیاد نه لري دلته اوغمۍ جوړه شوې د غونه اوغمکۍ هم جوړه شوې سپوږمۍ هم ته جوړه شوې تروغمۍ هم ته جوړه شوې او اوس دا مصنوعي سپوږمکۍ هم دمدې نه جوړه شوې په دې یو بحث دی او زه هیله من یم چې ځوانانو ته به په درد وخوري او په همدې خاطر مې دا کتاب چاپ کړی
ډېره مننه استاده کور مودن
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
نن سبا د تحقیق کړن میتودونه رواج شوي دي کچیری او کس د څارنوال په وړاندې لایو عمله کرکټ انکار وکړي داسې ګڼې لارې چارې شته چې د هغو په مټ کېدای شي منکر کس پړ ملامت او ملزم وګڼل شي په دې حکایت کې چې وږمه رشیدي لولي اورو چې قاضي په پخوا وخت کې چې اوسني سهولتونه نه وو له کومو لارو چارو استفاده کړې
د ترکیې د خلکو یوه کیسه یوه ورځ هارون رشید په بدله جامه کې له درباره راووت چې د خپل رعیت له ژونده خبر شي او وګوري چې څه حال یې دی دی چې په ښه آس سپور و ډېر اوږد مزل یې وکړ او آن د بصرې ښار ته نږدې شو په دې ځای کې د لارې په غاړه یو شل ولید چې سوال یې کوه صدقه یې غوښته خلیفه یو څو روپۍ له جیبه راویستلې ور وایچولې خو وروسته بیا یو بل څه په ذهن کې ور وګرځېدل راتاو شو ورته یې وویل ته چیرته غواړې لاړ شي شل ځواب ورکړ بصرې ته خلیفه له آسه راکوز شو شل یې په غېږ کې واخیست په آسې کېناوه او خپله د هغه مخ ته کېناست دواړه د بصرې په لور روان شول ښار ته چې ورسېدل خلیفه ورته وویل دلته به دې کوز کړم شل ورباندې چیغه کړه څنګه مې له خپله آسه کوزوي خلیفه ورته وویل ته خو په سترګو کې راننوځې ولې داسې کوې شل بس دا یوه خبره کوله که څه ثبوت لرې راښکاره یې کړه او که نه نو دا زه دا ته دا قاضي خلیفه له ځان سره فکر وکړ چې اوس که یې له آسه لاندې راخطا کوي ټول خلک به راغون شي او هر یو به ووایي چې له شل خوراکي سره ظلم وشو که شل ته پیسې ورکوي چې له جنجاله لاس واخلي بیا به یې همدا عادت شي ډېر نور کسان به هم وزوروي نو شل ته یې مخ واړوه ویې ویل راځه قاضي ته ځو دوی چې قاضي ته ورغلل هورې یو د تیلو سوداګر او بل یو پنډي ناست و له پنډي سره د سرو زرو یوه سکه وه قاضي ته یې ویل چې دا طلا د ده خپله ده خو سوداګر ویل چې دا څوم کال دی چې دغه سکه همیشه ورسره وي او یوازې دا نن ورنه ورکه شوې او د پنډي ګوتو ته ورغلې ده قاضي سوداګر ته وویل شاهد لري سوداگر جواب ورکړ نه. او قاضی دواړو ته وویل تلا ماته راکړئ تاسې به سبا راشئ. خلیفه تعجب وکړ او په زړه کې ورتیر شول چې دا له څنګه عدالت دی. وروسته بیا د دوو نورو کسانو نوبت شو. قاضی له مدعی پوښتنه وکړه چې کار کسب دی څه شی دی. هغه ځواب ورکړ صاحب لیکوال یم. قاضی بله پوښتنه ورنه وکړه مشکل دې څه دی. لیکوال ورته وویل صاحب نن سهار زما د معلوماتو کتاب راڅخه چاپ پټ کړ او اوس دغه خیاط دعوه کوي چې کتاب دیده دی. قاضی لیکوال ته وویل شاهد لري؟ ده ځواب ورکړ نه صاحب. قاضی وویل کتاب دې له ما سره وي او تاسې دواړه سبا راشئ. خلیفه له ځان سره وویل داسې عدالت خو ما هیڅ چیرته نه و لیدلی. دغه وخت قاضی له خلیفه او شله پوښتنه وکړه چې مشکل یې څه دی. خلیفه ورته وویل زه صاحب له بغداد راغلی یم، بصرې ته نږدې مې دغه شل ولید، خوا مې ورته بده شوه. له ځان سره مې راسپور کړ خو چې په ښار کې د کوزیدو مې ورته وویل دعوه یې راباندې وکړه چې آس یې خپل دی. قاضی شل ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه د دغه سړي په ځواب کې څه وایې. شل وویل قاضی صاحب دی دروغ وایي، آس مې خپل دی، دا آس لا بیان و چې له ما سره و، ما په خپل لاس لوی کړی دی. دغه وخت شل وژړل او زیاته کړه صاحب که دا آس نه وي زه به په دې شلو پښو څه کوم، دا آس خو زما لاسو پښې دی، زما ملګری دی. خلیفه له ځان سره ویل خدایا پرده مې وکړې، له دې مکار شل او دې عجب قاضي سره به څه کوم. دغه وخت قاضی له دواړو پوښتنه وکړه چې شاهد لري؟ دواړو ورته د نه ځواب ورکړ او قاضی وویل چې آس دې نن شپه زما له یوه عسکر سره وي، تاسې سبا راشئ. خلیفه چې د فیصلې اورېدلو ته یې سودا وه سهار وختي محکمې ته ورغی. قاضی چې محکمې ته راغی اول یې د تیلو سوداګر او پنډي ور وغوښتل. طلا یې سوداګر ته ورکړه او پنډي ته یې وویل تا پردی سکه له ځان سره ساتلې وه او دروغ دې ویلي وو، ته باید جزا ووینې. دغه وخت قاضی عسکرو ته امر وکړ چې پنډي بوزه د پښو په لوسو تلو یا شل درې ووهئ. وروسته بیا د لیکوال او خیاط نوبت شو. قاضی وویل ما ته معلومه شوه چې دا کتاب د لیکوال دی، خیاط چې د دروغو قسمونه یې خوړل د جزا لایق دی. عسکرو هلی دغه خیاط د لاس په ورغوي باندې دیرش دورې ووهئ. وروستی نوبت د خلیفه او شل و. قاضی شل ته مخ واړوه ورته ویې ویل د نیکۍ ځواب دغسې وي لکه تا چې ورکړ، ته په دې نه پوهېږې چې د ښو په مقابل کې بد کول څومره بې همتي ده. څرنګه چې شل یې نو په درو به دي نه وهم، خو بندي کوم دي او تر هغو دې په بندیخانه کې ساتم چې له خپلو بدو کارونو توبهګار شوی نه یې. وروسته بیا قاضی خلیفه ته مخ واړوه ورته ویې ویل مسافره آس دې خپل دی، ورځه بېغمه ګرځه، خوا مه بدوه چې په تکلیف شوې، خدای به دې د ښو اجر درکړي. خلیفه له قاضي مننه وکړه، له کوټې راووت خو لرې نه ولاړ، بلکې همدلته نږدې تر هغو پورې منتظر پاتې شو چې قاضي له محکمې راووت. خلیفه پسې ورغی ورته ویې ویل قاضی صاحب ستاسې قضاوت ډېر خوشحاله کړم، خو ملامت او سلامت مو څنګه وپېژندل؟ زه ستاسې حکمت ته حیران پاتې یم، آیا الهام درته کیږي؟ قاضی ورته مسکی شو ویې ویل دومره بختور نه یم چې الهام راته وشي، خو دا ساده جنجالونه وو. تا ونه اورېدل چې د تیلو سوداګر ویل چې دا طلایي سکه له تیرو څو کلونو ورسره ده؟ ما تیره شپه دغه سکه په یوه ګیلاس کې اوبو ته واچوله. سهار چې مې ورته وکتل د اوبو په سر د غوړو یوه پرده وه، پوه شوم چې سکه د هغه چا ده چې له تیرو سره یې سروکار دی. خلیفه ورته وویل ښه نو د کتاب مالک دې څنګه وپېژند؟ قاضي ځواب ورکړ د کتاب پاڼې مې ماخستن په کور کې واړولې راواړولې، ډېرې سولیدلې او لستل شوې معلومې دي. پوه شوم چې د معلوماتو د کتاب دومره مطالعې ته لیکوال ضرورت لري نه خیاط. خلیفه وویل ډیر عالی ډیر عالی، اوس درته وایاست چې زما په بیگناهی او د شل په ملامتی باندې څنګه پوه شوې؟ قاضی ورته وویل، د شپې مې آس داسې ځای وتاړه چې سهار ستاسې ورباندې لاړ وه. ستا او شل تر راتلو د مخه زه د آس خجلې ته ورغلم. کله چې ته تیریدې آس غاړه در هسکه کړه او درته وشانیده، چې آسونه معمولا د خپلو څښتنانو په لیدو همداسې کوي. خو کله چې شل تیریده هیڅ یې ور ونه کتل. دې شي پوه کړم چې آس د چا دی. نو مسافره د دومره پیچلي جنجالونو نه و چې حق او باطل پکې خطا کړم. خلیفه ورته وویل، ستا پوهی او حکمت ته مې سلام دی. قاضي صاحب، زه هارون الرشید خلیفه یم. زه په پایتخت کې ستا غوندې کس ته ضرورت لرم. زه تا سر له همدا اوسه قاضي القضات مقرروم.
لیکوال او شاعر یاسمین وزیری څه موده له مخه په پښتو ادبیاتو کې ماستری اخیستی، اوس غواړي چې په همدې برخه کې د دکتورا سند واخلي. له نوموړي سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. یاسمین وزیری، زه داسې خبر سوی یم چې تاسو دکتورا د اخیستلو په خاطر باندې مو هڅې پیل کړې دي. اول دا راته ووایاستئ چې څو کسه ډاکتران لرو د ادبیاتو په برخه کې؟
په کابل کې څه چې د افغانستان په سطح فکر کوم د ګوتې په شمار به څو کسان میرمنې ډاکټران به وي چې فکر کوم په پښتو څانګه کې خو یو استاد ډاکټر صاحب زرغونه زیوار ده، او په فرانسوي څانګه کې هم یوه ډاکټر شته. په نورو څانګه کې ډېرې کمې دي، نارینه وو کې شته خو په ښځینه وو کې ډېرې کمې دي.
یعنی د ادبیاتو په برخه کې همدا یوه ډاکټره لرو، اغلی زیوار.
بله، ډاکټر صاحب زرغونه زیوار ده.
تاسو هم هڅې پیل کړې دي چې باید دکتورا واخلی، په دې پروسیجر باندې یو څه خبرې راته وکړئ چې د دکتورا د اخیستلو لپاره څه په کار دي، کوم اسناد په کار دي، او دکتورا معمولا چیرته دوی اخلي؟
د فکر کوم چې یو کال مخکې په کابل کې هم د دکتورا پروګرام را پیل شو چې هغه استادانو ته ځانګړی شوی و، چې د کابل پانتون د پښتو څانګې لس تنه استادان او د دری څانګې هم لس تنه استادان د دکتورا پروګرام شروع کړی دی. او فکر کوم چې څو چې دوی یو دوه کاله مخکې لاړ نه شي، نور محصلین جذب نه لري، او کویم لري دوی څو تنه استادان نیسي، بیا وروسته رقابت آزاد کوم امکان اخلي. په هغه کې ډېر کم کسان امکان لري چې راشي، ځکه چې اول چانس استادان ته ورکول کیږي. نور ما شاوخوا
تدریس بیا څوک کوي؟
د دې کې تدریس استاد ډاکټر صاحب اقبال تدریس کوي، او ډاکټر صاحب زرغونه زیوار، او همداراز استاد ودمال صاحب. دا درې کسان دغه دکتورا پروګرام مخته بیایي. او په دې خاطر چې زه پریدم چې دلته به دومره چانس نه لرم، ځکه چې اول چانس د استادانو دی. نور ما وغوښتل د ځینو دوستانو سره مشوره وکړه چې پېښور پوهنتون کې که امکان و چې زه دکتورا پروګرام شروع کړم، بیا هلته استادانو د پښتو څانګې مشر ډاکټر وحید صاحب او د علوم اکاډمۍ مشر ډاکټر نصرالله صاحب دوی ما ته مشوره راکړه، وی ویل چې دغه اسنادونه چمتو کې.
یاسمین راته ودې نه ویل دغه د پروسیجر په ارتباط باندې چې کوم اسناد ورته لازم دي د دکتورا د اخیستلو لپاره، که یو څوک وغواړي کوم اسناد باید ولري؟
که څوک وغواړي چې دکتورا ته ځان کاندید کړي، باید دوی دولسم صنف اسناد ولري، او په څنګ کې د لسانس دورې اسناد ترانسکریپت او ډیپلومې وي، د ماسترۍ ډیپلوم او ترانسکریپت وي. البته دا ټول په انګلیسي ژبه کې وي، او له ټولو نه مهمه دا ده چې د زیږیدنې کال، ورځ او میاشت ټول یو تاریخ وي، او دا ټول په انګلیسي ژبه باندې باید وي، ځکه چې زموږ ملي ژبه هلته دوی نه مني، ځکه اسلام آباد ځایونو ته د اسناد وړل کیږي، باید په انګلیسي ژبه باندې وي. او فکر کوم 50% نمرې پوره شوي وي یا 80% به وي، نور همدغه اسناد ته دوی اړتیا لري.
بیا د دکتورا د درس پروسه څنګه یې؟ تاسو اوس فرزند دلته یاست او درسونه به په پېښور کې؟ تاسو په ځای پېښور ته هلته درس لپاره؟
هلته استادانو ما سره چې ما دوی سره مشوره وکړه، دوی راته وویل چې دغه خو همداسې ده چې تاسو راشئ په کلاس کې کښېنئ او څه زده کوئ، خو بیا هم تاسو لاره ویلرې ده، او دا د یار چا په خپل زیار پورې تړلې ده. تاسو کولی شئ چې په هر سمستر کې یوه یا دوې اونۍ په کلاس کې کښېنئ، بیا وروسته له هغې تاسو ټول نوټونه چپترونه سره یوسئ، په کابل کې درس وایئ، بیا کله چې امتحان وو بیا تاسو امتحان ته راغواړو، تاسو فقط راځئ امتحان ورکوئ، څو چې همدغه د امتحانونو او درس ویلو پروسه خلاصه شي، بیا کله چې د ریسرچ برخې ته ووتو نو هغه بیا د هر محصل په خپل زیار پورې تړلې ده چې څومره زر کولی شي خپل ریسرچ بشپړ کړي او خپل دکتورا واخلي.
ریسرچ چې کوی موضوع به تاسو ټاکئ که استادان درته ټاکي؟
دا موضوع وایي د محصلین خپل یا د استادانو په مشوره باندې ټاکي، خو داسې تحمیلي نه ده چې مثلا استاد چا ته وټاکي. محصل او استاد دواړه د یو بل سره مشوره کوي، د یو بل په مفکورې سره سم موضوع ټاکي او خپل څېړنه پیلوي.
تاسو خو هم دا هڅې پیل کړې دي او غواړئ چې دکتورا واخلئ، په څه باندې به کار کوئ؟ څه د تحقیق موضوع؟
والا تر اوسه پورې مې په دې اړه دومره فکر نه دی کړی، ځکه چې زه زړه نا زړه وم چې ما کارونه به وشي که به ونه شي. اوس چې فکر کوم یو 50% امکانات شته چې ما کارونه هملته کېږي، په خیر سره یو دوه میاشتې وروسته به پیلېږي. نور زه به بیا د استادانو سره مشوره وکړم، تر هغې ځان سره فکر وکړم چې کومه موضوع ما ته ډېره په زړه پورې ده چې زه په هغه موضوع کار وکړم او وکولی شم چې په ډېر کم وخت کې ښه څېړنه وکړم، البته د استادانو په مشوره.
څو سمستره به لولئ؟
اصلا خو دوی وایي چې پی ایچ ډی یا دکتورا څلور کاله ده، خو بیا پېښور کې وایي یو کال یو نیم کال درس ویل او امتحانونه دي، وروسته یو نیم کال د څېړنې ته ورکوي چې په درې کاله کې سړی کولی شي. حتی دوی ویل چې که تاسو لوسه پوره وي چې څېړنه زر خلاصه کوي، تاسو کولی شئ چې په دوه نیم کاله کې خپله دکتورا خلاصه کوي.
د څېړنې څه قید موجود ده چې څنګه باید وي؟
دوی داسې ویل چې موږ په ماسترۍ کې مثلا د 40-50 ماخذنه استفاده کوله، فکر کوم چې څو ماخذنه په دکتورا کې به کار ډېر وي او ښه بشپړ تحقیق به وي او ریښتینی تحقیق به وي، او په دې باندې څو کسه استادان تقریض لیکي. مثلا په ماسترۍ کې موږ یو استاد به نظر ولیکه او په هغې کې وایي د بورد غړي دي، څو تنه ډاکټران دي، هغه کینی دوی نظر پرې لیکي. او همداراز د پېښور پوهنتون د پی ایچ ډی تیزسونه دلته کابل ته هم راځي چې ډاکټر صاحب زرغونه او استاد اقبال صاحب ګوري. نور همدا کارونه لري.
یاسمین څه فکر کوي چې ولې نورې پیغلې د دکتورا هڅه نه کوي د دکتورا د اخیستلو؟ هر کال ګڼ محصلین فارغېږي، حتی ډېری ماسټري نه کوي، بیا دکتورا خو په ځای پرېږده. مشکل په څه کې ده؟ یعنی څه مشکل موجود ده؟ او که مشکل نه وي د دوی خپله زړه نه کېږي، نور څه عوامل دي؟
کیدای شي عمان صاحب چې دوی ستونزې ولري، یا ځینې کسان خپل اکثرا ځینې کسان ډېر خو به نه شم ویلی، یا د تعلیم ډېر شوق نه لري، یا کیدای شي چې مادي ستونزې ولري، غواړي زر وظیفه واخلي، کورنۍ کې ځینې ستونزې ولري، نشي کولی چې خپل د لوړې زده کړې ته مخه کړي، مثلا ماستري یا دکتورا ته. ما په اند فکر کومه چې دوی به ستونزې لري، نشي کولی، یا به لیوالتیا نه لري چې ډېر درس وایي. نور
د ماسترانو شمیر در معلوم دی؟ څومره پیغلې ماسترانې دي؟
فکر کومه مونږه لسمه دوره د ماستري مونږه وه چې لسمه دوره کې په هر صنف کې فکر کوم 15-15 کسانې وي، چې 50-60 تنه دوه کاله مخکې وي، دا دوه کاله وروسته هم. اوس فکر کوم چې 60 تنه اوښتې وي، او اویا یا 15-20 کسه ماسترانې به مونږ په کابل کې لروس. د کابل پوهنتونه فارغې شوي دي، او که په تعلیم تربیه پوهنتون هم همداسې ځینې استادان ماستري لري. هلته به یې ویلي وي، د هغه دقیق حساب ما ته نه دی معلوم، خو د کابل پوهنتون همدومره د لس کاله کې پښتو څانګې نه البته فارغ شوي دي.
یعنی اویا کسه فارغ شوي؟
همدومره، شاوخوا اویا کسه. بله بله.
یاسمین ډېره مننه. کور دې ودان.
ډېره مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د ځوان شاعر میر احمد یاد سخ کال 12 سره چې ولس اجباړي او یوې شعري ټولګه وه چاپ شول. د کاغلی یاد د شعرونو ټولګي سخ کال د زری کړکی ادبی جایزه هم وګټله. کاغلی یاد اکثرا غزل لیکي او د شعرونو په باره کې دا نظر موجود دی چې ګڼ نوي مسایل او موضوعات رانغاړي. زموږ همکار نورګل شفق د یاد یو غزل د کلمه کړی دی، هیله ده چې خوښ مو شي.
غزل: حالت لکه سور اور لکه ایرده په دې خار کې، حالت لکه سور اور لکه ایرده په دې خار کې، د روح او د وجود ترمنز جګړه ده په دې خار کې. پروا چې د اسمان د بارانونو دومره نکړي، په وینو باندې ځمکه ښه مړه ده په دې ښار کې. بې پلونو ګرد وهلې مې د زړه لاره پرته ده، بیپلونو گرد وهلی می دزر لار پرته ده، جذبه د ژوندانه څنګ سړه ده په دې خار کې. دا خلق اوس د نویو کیفیاتو په تلاش دي، درځه د محبت کیسه زړه ده په دې خار کې. ستا یاد، ستا یاد لکه مات ستوره بیرنا کوڅو کې پروت دی، ستا یاد لکه مات ستوره بیرنا کوڅو کې پروت دی، آسمان غبار کی پټو سپوږمۍ مړه ده په دې خار کې. آسمان غبار کی پټو سپوږمۍ مړه ده په دې خار کې.
چپ فرے بوخڑا، چپ فرے بوخڑا، چپ دو کو خڑا، چی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا، چپ فرے بوخڑا، چپ دو کو خڑا، چی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا، چپ فرے بوخڑا، چلول او خڑا، چاپ چلول او خڑا، چاپ نخرو خڑا، چی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا، چاپ فرے بو خڑا، چاپ دو کو خڑا، چی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا، چاپ فرے بو خڑا. شملو او خڑا چاپ شملو او خڑا چاپ پٹو خڑا چاپ پختو پنامہ چاپ پختو